درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې ده. اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان ولسی جرګه وایي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د نامنیو پراختیا اندېښمن کړی دي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلول طالبان وی پر کمال خان بند حمله دوی نه ده کړی. پاکستان سشکل تر 300 زیات افغان محصلانو ته بورسونه ورکړل. په قرغیزستان کې د جنوري پر 10مه د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې کیږي. د نیمروز د ولی ویاند وی وسلول طالبانو په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند شپږتنه ساتونکي وژلې دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یوه نیمه بجه شوه.
بر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود، یې پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند طالبانو د حملې خبر بی اساس بللی دی. کمال خان بند نیمروز له مرکز زرنج شار څخه شاوخوا 90 کیلومتر لري په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. د غزنی چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی ده. یو ټونس موټر ده چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د ننګرهار ولایت د والي ویاند وایي په سررود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر دېرشو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي د سررود ولسوالۍ په برینه او ګزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مقاومت په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړې وه. یو دېرش وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي دا وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې له امله یوه میرمن او یو بل کس ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وایي ټپي سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د فراه ولایت امنیه قمانداني وایي وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي. د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه واخوزیاته کړه چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. پاکستان سشکل تر 300 زیات افغان محصلانو ته د لوړ زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې له افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. دغه سفارت له خوا نن په کابل کې پر 350 افغان محصلانو بورسونه وویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد او ځینو نورو رشتو کې دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه ناګورنو قراباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حال خبري وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په یوه اعلامیه کې په ناګورنو قراباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي ټاکل سوی د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر 10مه وسی. دغه کمیسیون په ویلامیه کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې شوې ده. د ولسمشرۍ تر وخت مخکې د ټاکنو خبر په داسال کې خبرې دي چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکراریو په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکراریو مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اکتوبر د 4مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو دا اوسوه. سوډان او اسرائیل په خپلو کې د اړیکو عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوی. ولسمشر ټرمپ ویلي د رویو نورو عرب هیوادونو هم له اسرائیل سره د سولې موافقې ته لیوالتیا ښوولې ده. څو اونۍ مخکې بحرین او متحده عرب اماراتو هم له اسرائیل سره د اړیکو عادي کولو موافقه وکړه. فلسطین د دې اقدام سخت مخالفت کړی و. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی. د اندري دودا وایاند بلازی سپیچالسکی نن په ټویټر کې لیکلی چې د ولسمشر معاینه پرون مثبت وختله چې اوس د بهتري احساس کوي او ځان یې له نور خلکو منتوي کړی دی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړ شوي دي.
خبرونه مله ازادي رادیو نو اوریدل. سالم محمد صالح در ثوڑان دکړل وړان دی په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ شوب لزیاتې دو د ولسی جرګې غړي اندېخمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت رابطو او دا مثلا په جدي ور سره شریک کړو.
وړاندې په خپرونه کې به په دې اړه د ولسي جرګې د مرستیال او نورو غړو اندېښنې در سره شریک کړو. د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو مرګ شوب لا ولې زیاته شوې؟
که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي.
د دفاع د وزارت د پخواني ویاند او پخواني صاحب منصب جنرال دولت وزیري سره په دې اړه وروسته مرکه اوریدلی شي. په پاکستان کې د هغه ژورنالیست له حاله خبر درکوو چې دا ورکو په اړه یې ریپورټونه جوړ کړي وو، خو خپل په ورکو کې حساب دی. دا بام واورې چې د نګورنو قرباغ د لانجمنی سیمې پر سر باندې تیره شپه بیا د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتی او جګړې شوې دي. که وختو نور خبري ریپورټونه هم لرو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم په دې خپرونه کې خپرو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تان د څنګه هم په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادي راډیو د سمخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وايي هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لوړ مرګ شوبلا د ولسی جرګې ته دا منلو وړ نه ده. خغلی کټوازی ازادي رډیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتیدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ شوبلې په ډیریدو خبرې کړې دي. نور حال د ډیوی نادر پر ریپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتی بنسټونو مسولین د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې ډیریدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره د دریو امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. خاغلی کټوازی ګوتسندنه کړي که امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي، د ولسي جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
کابینه مستمری پسوی د بوازی الفاظو مفیر که در شنور تکراری دی دی ملت استازی به پاش تفتن نخصوصان امنیتی ارگانو ترای در نسید.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لتگ روستا د جرګې د مشری مسئولیت خاغلی کتوازی تسپارل شوی دی. هغه زیاتوی چې په دفاعی او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتی ضعف، خیالی ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتی او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې یې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو مرګوب له 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 30 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرګوب له واوخته، او وروستوی نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
و موردل چې ولسی جرګوي په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتیدونکې مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د اندېښنه یو شمېر عام افغانان هم لري. په وروستیو کې په تخار ولایت کې په یو کمین کې تر 30 زیات د ملي اردو سرتیري وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز په خاشرود کې د ملي اردو د پرپوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب شول چې لسګونه سرتیري پکې مړه او ټپیان شي. د اندېښنې مې د دفاع د وزارت له پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیري سره شریک کړي، او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې؟
لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نود سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هیچا لپاره منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بې وزلې خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موزیګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه پوستي راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې وچې تر څو چې دوی تقوی وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه، پوستي ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحقیقات ضرور دي.
جنرال صاحب په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر 30 زیات د ملي اردو سرتیري په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته هم د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوي دي، او تر 30 زیات سرتیرو د وژل کېدو خبره کېده. همدارنګه د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره کېدله. فکر کوي جګړې سختې شوي، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کوم ځای کې ده؟ تاسو فکر
رات باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زویل شمه، یعنی په جرأت باندې وایم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم، دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی. دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلی کوي، حکومت ته کنځلی کوي، دولت ته بدرد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپله د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویلي چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شو، لاړه هر څوک په خپله د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که ښوونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بي تفاوتي وي،
نو فکر نه کوي چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې دي د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندۍ ورلغاړې ده، د ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که په کې په زبر نه وایم چې په کې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي، او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیري یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کیږي دا په معنا دا دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړیږي. دلته جمهوری نظام دی، مګر جمهوری نظام په رڼا کې سوله کیږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره زه تاسو ته وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپل د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېري ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات منبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګیزه پورته کړو. د سرتېرو سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي. نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې په وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګیزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستې دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کې چې دوی حمایه کولی شي ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پوخانه ویاند او همدارنګه پوخانه نظامی جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پیښو په اړه چې پکې ویل کیږي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې، په دې اړه یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې جیو تلویزیون د اکتوبر په درویشتمه په کراچۍ ښار کې د خپل یو خبریال علي عمران سید د لادر کېدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې علي عمران د نورو نادرکه شوو کسانو په اړه ریپورټونه جوړول. په دې اړه پاموکړی دې ریپورټ ده.
د جیو تلویزیون راپورټر علي عمران چې تیر ماسپښین نادرکه شوی دی، بېدرکه دی، غیب دی، نو تر اوسه پورې د ده په اړه باندې هیڅ معلومات نشته چې دی چا بوتللی دی، چیرته دی. البته د ده ښځې دا منلی دي چې تېره شپه دی کور سره نږدې یو بیکری ته ورغلی و او دا یې کور ته ویلي چې دی نیم ګنټه کې واپس راځي، لیکن دی بیا تر ناوخته رانغی. بیا دوی پولیس ته رسمي باضابطه هغه کیس هم درج کړی دی. د جیو ټلویزیون مشر چې دی په کراچۍ کې اظهر عباس هغه هم د دې تصدیق کړی دی. زه په اړه باندې نن د مسلم لیگ نون ډلې چې کوم نائب صدر ده مریم نواز، ځکه چې د ده په اړه باندې دا ویلي کیږي چې دا هغه رپورټر دی چې د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر د کراچۍ د هوټل نه چې کله ګرفتار نیول شوی و، نو ده بیا د هغې پیښې هغه یو ویډیو هغه د کیمرې چې کوم ویډیو ده هغه د جیو ټلویزیون باندې نشر کړی و، همدا را پیدا کړی وه چې په دغه ویډیو کې کوم هوټل کې چې مریم نواز او کیپټن صفدر هغوی پاتې شوي وو، هلته د نیمې فوجي ځواک یعنی رینجر یو ګاډی په دغه ویډیو کې ښکاره دی چې دننه پولیس ورغلی دي، پولیس کیپټن صفدر راوستی دی او بهر د نیمه فوجي رینجر ګاډی هم هلته په دغه ویډیو کې لیدل کیږي. نو مریم نواز په خپله نن دا خبره وکړه چې داسې ډېر احتمال امکان دی چې دی هم د دغه ویډیو د نشر کولو لامل نیول شوی وي.
د سند حکومت یو وفاقي حکومت په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
د سند حکومت په خپله باندې وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې د پیښې پلټنې روانې دي او د کوم ځای نه چې د جیو ټلویزیون رپورټر علي عمران بېدرکه شوی دی د هغه ځای ویډیوګانې دوی کوشش کوي چې د هغې په هغه سی سي ټي وي چې ورته ویي د هغې ویډیو د هغې په بنیاد باندې دا معلومه کړي چې پیخا څنګه شوی ده. البته د جی ټلویزیون یو مشهور انکر حامد میر په خپل ټوټر دا لیکلی دی چې د کم زینا د دې ټلویزیون رپورټر خبریال دا غیر شوی دی. هغه ځای کې دوه کیمرې لګېدلې وې، لیکن د حامد میر په وینا هغه دواړه کیمرې چې اول صحیح وي هغه تیر ماښام نه کار نه کوي.
د مشال او ازادي راډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې و چې د کراچۍ په ښار کې د یو پاکستانی خبریال د نادر کېدو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صفه واضحه توګه اورېدل کیږي. لسکونه په نغښتون کې چې په کې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کروشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دبول شوي. دا په نغښتون کې له بوستیا څخه کروشیا ته تلل چې د پولیسو لخوا نیول شوي او تر وهل کېدو وروسته بیرته بوستیا ته اړول شوي دي. په دې اړه پاموکړې د صفی الله ستانکزي رپورټ ده.
پناغښتون کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پناغښتون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو لبد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لزګونه هغه پناغښتون کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناغښتون کې چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څنګې خبریال ته وویل د لس ورځې دومره زیات ټپي پناغښتون کې د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه وو. هغه ویلي د پناغښتون کو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي. د پناغښتون کو یو ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناغښتون کې عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زه به یو میاشت وروسته بیا ځم. زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک ژوبل شوي، سترګې یې ژوبلې دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخه ونیسي.
د بشري حقوقو ګڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. له دې ډلې د بشري حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناغښتونکو د رد مرز ګڼې پیښې ثبت کړې او په کرویشیا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناغښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، همدارنګه تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي لړیو ځانګړي خبرونه ده هم اوریدلی شي. ستاسو له ټلیفوني پیغامونو چې موږ ته مو پریخي لاغي پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کاراباغ د لانجی پر سیاسي هواری خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې سره هم مهاله د ناګورنو کاراباغ په سیمه کې جګړو هم دوام درلود. تفصیل پرې له اسمت ساروان نورو.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرهباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د بندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیتر سیوری لاندې د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیز خبري مهم و بللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرهباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له بندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرهباغ اشغال پای ته ورسیږي. د هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې کان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو په رادیو سربیره زموږ ریپورټونه چې غږیز ریپورټونه دي له ویډیوګانو سره په ځینو مواردو کې زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ستاسو له هغه پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د ټلیفوني پیغامونو له لارې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه روړه. دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سره کې بې امنیه کړې تر میدان ښار پورې مینونه ښاښي امنیتي ستونزې لري. ستاسو عدالت غم نه خوري. زلته زر د لاره پاکه کې
د مینو باندې خراب شوي دي.
انتقال کو مشکل مدا دی د امر خواته خاجه کار نه کی امر حکومت دا هله لرو چې دا خاجه سمي کی د تمر مریض فو چې مر نو سوال چې ځانګې چاته د مریض سره ورسې در شپ خانی او د ډاکټر پورې امر حکومت دا هله هله د چې دا جر پر جر را جوړ کی. والسلام
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نه تاسو سره په تماس کې متقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه مې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګوانډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره په دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. انده په ننګرهار ولایت کې دغه پنځور لسپنځلس کسان کښې د لاسه د ویزو په خاطر بني په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی. په افغانستان کې مکافات شته دی مجازات نشته دي افغانستان کې هر یو مشرفي امدا چوي زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم ولکه یو کار نه کولی شي نه کوي څومره خلک د خاور سره خاور شو دي مشران د لاسه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږ غلازادي راډیو ناوړی د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل صالح محمد صالح اورو.
د نیمروز د ولی وایاند وای وسلولو طالبانو د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکو په حمله کې وژل دي. بهرام اکمل ازادي راډیو تو ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجه سوې ده، خو وسلولو طالبانو ویل دي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د غزنی چارواکي وای د ماین چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژل دي. د ولی وایاند وای چې چاودنه نن سهار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. د ننګرهار د ولی وایاند وای په سره رود ولسوالۍ کې په وسلوله جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. عطاء الله خوجانی رسنوی ته ویلي د سره رود ولسوالۍ په برینه او غزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلول طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول چې وروسته جګړه وسوه او په نتیجه کې یو دیش طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د فراولایت امنیه قمندانی وای وسلول طالبانو درې ملکان په دز وژل دي. د امنیه قمندانی وایاند وای چې وسلول دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ لویلار وجلی د دې وجنې د انګیزي پاړه څنګه دی ویل سی وی. پاکستان سره کال تر اته سو زیات افغان معسلونو ته د لوړز د کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لارې دغه بهیر لا پیاوړی سي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8مې نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوی د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې د روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسون په ویلامه کې ویلي دا پریکړه د دوی په یو بیړنې غونډه کې سوی ده. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوی ده. او د پولند د ولسمشر اندری دودا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې لدې چې دا پروګرامونه وړاندې شي د څو سپورتي خبرونو څخه مو ناجیا صافی خبرې.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغانستان د آسیا 2023 کال باولینګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون وایي هڅه کوي چې په یادو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د دې فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، څو غوره کسان ترې انتخاب شي. د دې سیالیو لومړی پړاو نن پای ته ورسېده چې ښاغلي فاروقی په وینا 12 نجونې او 12 هلکان ترې غوره شول. ټاکل شوی چې د آسیا 2023 شتم کال سیالی په هنګ کانګ کې ترسره شي. په هرات کې د کیون کیک بوکسینګ ټاکنیز سیالی ترسره شوه. د هرات د بدني روزنې ریاست مسلکي او فنی مدیر ضیاء الحق زیانن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې لوبه هدف د کاري پلان تطبیق او د غوره لوبغاړو ټاکل و بلل. نو موري ویل چې په دې سیالیو کې اتک لپونو برخه خستي و چې په پایله کې د لیران لومړی، اتحاد استقلال دوهم او جوانان مایهندري مقام خپل کړ. یاد سیالی تیر ورځ پیل شوې وي او ټاکل شوې چې نن ماخام د نړۍ دوه مخکخي فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید یو د بل په وړاندې ولوبېږي. دواړه لوبډلو نننې لوبې ته وار لمخې د پوره چمتووالي خبر ورکړی. دا لوبه نن ماخام د افغانستان په وخت 6 بجې او 13 دقیقې د بارسلونا په کوربتوب نیو کمپ فوټبال لوبغالي کې پیلېږي. د دې دوه لوبو ترمنځ لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادېږي چې تر دې دمه 200 ځلې یو د بل په وړاندې په خپل تاریخ کې لوبې دلی. په دې 200 لوبو کې 100 ځلې ریال مادرید او 115 ځلې بیا بارسلونا بریا خپله کړې ده. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي دننه د پاکستان د ویزو پسې د اغلی او کسانو ترمنځ د ګډیګونې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د لسو نورو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د ویزو پسې د اغلی او کسانو ترمنځ د ګډیګونې په اوج کې مرګ ژوبله رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاوو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لویه ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوې عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په زلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شم صاحب سره راتسپوړ او خبرې اترې پکوو. شم صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زه پای له دې وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده؟ ولې د پاکستاني ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالونه ده او حتی د پخوانه یو حده پورې وه، خو په 2018 او 2019 کال کې چې پاکستان هلته د افغان کډوالو سره د هغې ازار وضعیت او پذبول شروع کړ، فشار یې پرې زیات کړو، د ماتې سره هم مهاله ویزه جبري کړه. د هغې نه مخکې به هغه خلک چې هوایي تله په ویزه بتله او یا په خپله خوښه چا اخیستله، ځکه چې د پاکستاني پولیسو یا د امنیتي چارواکو د ازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به دوی ویزه اخیستله، خو جبري نه وه. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخ باندې افغانانو همدغسې تګ راتګ کړی دی د دواړو خواوو. کله چې دوی دا جبري کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ راتګ کوي. یعنی که دا ووایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپله د پاکستان له خوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې؟
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برطانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک، هغه دغه
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی په زلونو دا ستونزه ما چې اوریدلې ده له تاسو نه هم او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه مهال تاسو مطرح کوله، دا مو ویل چې د پاکستاني لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وعدو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستاني لوري نه غواړي عملي شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي؟
خبره دا ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خو دا دی چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړې ده، نو د دغه دید نه راوړې ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دې نه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخوانه کډوال ویری ته چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف له خوا نه د پیوا کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي، لکه دا 13-14 کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغې دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیز کوو چې دا ویزه به ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به حل کړو او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چیزې یا هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په د ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې دې خبرې ته زړه نه ښه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپه دې باندې مونږ کار کوو، په څو طرحو باندې کار روان دی. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع همدغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یا دی کې د فساد موضوع وي، خو البته د دوی داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی مخکې مویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي، یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دوی محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمقې چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان په ما باندې، او دغسې خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعاً بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم، یا دومره زه متضرر یم. نو دا ټول دي، خو خلاصه که ووایو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مصنوعي توګه رامنځته کړی شوې ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. ښاغلی شمس، اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نه شي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی ښایي عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضې موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخه دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان، ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زموږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه هم سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ترې پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی دی، مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، هله تاریخ ټاکلی چې باید وځي، په دې نیټه باندې باید وځي، او د نړیوالو توجه یې را جلب کړې ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل نه ده، هغه د ولسونو سره چې موږ کوم اړیکه ده هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغې سره د یو موقته ګزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کېږي.
فکر کوئ د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماتیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم، یعنی که مستقیم په ډیپلوماتیکو اړیکو باندې وایو، د یو خو د برابرۍ اړیکې دي، په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماتیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي، او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښیي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو، او 12 زموږ خویندې میندې دلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه یې ترسره کړه، بریدونه کوي، راکچي، کله چې زه لوغو اړیکه یې موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې، هم پاکستان ته مستقیم، هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هېڅ خبره نشته دی، تګ راتګ هم خروان دی، او دا ډېر ضمني مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته که راشو شم صاحب، څه پکار دي هم په حکومتي سطحه باندې او هم په اجتماعي سطحه باندې؟
یو خو دا دی چې پاکستان اوس هر رقم چې دی، اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا غیر پروز دا دی چی پاکستان حد اقل باید یو شفاف پروسی دلاری او پا بیدنی توگا یا یو داسی امرجنسی اپریشن دلاری دا غا ویزی وری کی چی دا غا یو اغا انگلیسی کی چی اتوی یو بیکلاگ راجع مشوی دی چی دا پانزو شپیتو زرو پوری با ممکن مراجعین یا با دین زیادی نو اغی تا دی یو اوس یو حلار مشترکن پیدا کی یو دا دی چی افغانستان دی یو منظم پلان جوړ کی ولی تطبیق دی کی چی دا غا دا کدوالو یو غط برخم منګه بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیون پورې افغانان دي، خو زمونږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیون خواوشا 2 میلیون 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستي دي، راجستر هلته دي ولی اوسېږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیون پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو، یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا دی چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دي ډډه وکړي او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي، یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10 زرو پورې تګ راته وو چې په هغې کې 95% زمونږ اتبار تله راتله، 95% نه کم پاکستان خلک تله راتله. نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکینه مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوی دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وې، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې په ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نزغمل چې دی لغه خالقه کری نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیل ته جواب نه لري، نو هغه به توتري خپل تلاش نه کوي. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ مونږ ډیر زله د خو خو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل عمل نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه مونږ انتخاب کړی دا سید به بل چا هم د به تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي د سبب نشي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بندې کړي. نو دغه ټول خبرې مونږ کولای شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې به مونږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به مونږ اوسېږو، زمونږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعد کړي چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی، حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل او هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی، کته چیرې نه منی هغه هغه تاسو د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لغنې توتریخوالی د خوشنط بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوښي دی بل نفر به نه خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوښم، او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل دی شوی چې دوی مثلا خبره توتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
دا خصوصیدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولای شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه پیښې ډېرې شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تاسو نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسار مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کی، له خپل متن نه باید زده کی، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
لور زه تختم چې لا شور ډګستا وندې دا، آی های ستا وندې دا، شپه ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وندې دا. لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا، آئے ہستا بند دا، شپے تفنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا. Thank you. دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لو ورځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا